السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن یک شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د هوت شپږویشتمه نیټه ده چې د 2019 کال د مارچ میاشت له 18 سره سمون لري. د دې خپرونې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو ځل بیا په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښیي او وایي چې حکومت ته په دې اړه ځینې پیشنهادونه کړي دي. په نیوزیلینډ کې هغه کس محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې د لسګونو کسانو په وژلو تورن دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ. خو اول پام وکړئ د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوې پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات ژر تر ژره ورسره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې په 10 کاله زندان محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوې پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات له ده سره شریک شي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبر شوې ده ویل شوې چې ولسمشر غنی په دې اړه د امنیتي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په پرونۍ غونډه کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه هم ولسمشر غنی ته وسپارل شوه. د ارګ په پرونۍ خبر پاڼه کې ویل شوې چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو نشواله نشي زغملای. په خبر پانه کې ول د ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. د ملګرو ملتونو د یو ریپورت له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي وشل شوي او تر 1000 زیات نور ټپیان شوي دي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه پرون د مارچ په 14 د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. د شورا مرستیالې راهله عطایي ویل په 18 کلونو کې ښځو زیات پرمختګ کړی. د ولایتي او ملي شوراګانو غړي دي او که طالبان راځي څه فکر کوي؟ آیا د دې هغې په وینا خویندو ته به د تعلیم او اجازه ورکړي او که نه؟ وسلوالو طالبانو د فبروري په 15 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلام او افغاني دود په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مارچ په 14 په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو یو دور پای ته ورسو. خلیلزاد د شنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې په واشنگټن کې د دې بهیر په اړه سلام مشورې کوي. په فاریاب ولایت کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فلم د لرې کولو کمپاین پیل کړ. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو اخلي. د فاریاب امنیت قماندان جنرال غیب الله سادات پرون د مارچ په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسانو د غیر قانوني کارونو لپاره په موټرونو کې جالي پلیټونه لګولي او پر شیشو یې تور فلم هم لګولی دی. د فاریاب د مرکز میمنی اوسیدونکي وایي چې جالي نمبر پلیټونو او د تور ښیښو موټرو ډېرې ګډوډۍ ته لاره جوړه کړې ده. د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې په 10 کاله زندان محکوم شوی دی. د هغه وکیل مارک زید پرون د مارچ په 14 له واشنگټن اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې وایټ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د سپکاوي او پر انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. له 2018 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې قدرت ته رسیدلی، مایکل وایټ لومړنی امریکایي وګړی دی چې په ایران کې نیول کیږي. د هغه وکیل ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پر مایکل وایټ د حکم خبر ورکړ. مایکل وایټ د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی او شپږ څلوېښت کلن دی. هغه د جولای په میاشت کې ایران ته تللی او هلته ونیول شو. دا وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي الیټ ابرامز د مارچ په 13 او 19 په روم کې د روسي د بارنې چارو له مارسیال وزیر سرګی ریابکوف سره ګوري. د امریکا د بارنې چارو وزارت پرون دا خبر خپور کړ. په دې اړه په بیان کې ویل شوی چې دواړه ډیپلوماټان به په وینزویلا کې د خراب وضعیت په اړه خبرې وکړي. په بیان کې دا هم راغلی چې ابرامز به همداراز په روم کې له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. د وینزویلا د پارلمان مشر خوان ګویدو چې د حکومت د اپوزیشن مشر هم دی د جنوري په 23 نیټه ځان جمهور رئیس اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو ډیرو اروپایي هیوادونو او په لاتین امریکا کې ډیرو هیوادونو هغه په رسمیت وپیژاند. ګویدو ویل چې د ولسمشر نیکولاس مدورو حکومت نور مشروعیت نه لري. روسیا له هغو هیوادونو ده چې وینزویلا ته د بلیونونو ډالرو په ارزښت پور ورکړی دی. روسیې له هغې راهیسې د نیکولاس مدورو ملاتړ کړی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان خوشی کړل. په هغوی کې د الیف د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم چې د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر نړیوالو ادارو سیاسي زندانیان بللی و. الیف پرون د مارچ په 14 د کسانو د ازادۍ فرمان لاسلیک کړ. د آذربایجان د روغتیا پخوانی وزیر علی انسانوف، ژورنالیست فکرت فرامزالو او د مساوات په نوم د مخالف ګوند یو غړی علی کرم خورشیدوف هم په خوشیو بندیانو کې شامل دی. د آذربایجان کې دود دی چې ولسمشر د نوروز په مناسبت یو شمېر زندانیان له بنده خوشي کوي، خو د نوروز په مناسبت د سیاسي زندانیانو خوشي کېدل بې سابقې دي. تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه ژوره اندېښنه لري او په دې اړه حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي.
افراد نظامی را با غیر نظامی تصدیق بکنند، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تصدیق بکنند.
په روان خبرونه کې اوریدل چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پرون ماښام 14 شوه چې د امنزم د کندک مشر حاجی زمری خان پکې وچل شوی دی. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی پرون په ایران کې د افغانستان د سولې پر مسأله له ایرانی مقاماتو سره خبرې کړې دي. د نور راپورونو سربیره د نیوزیلند په دوه جمعاتونو کې د ورستۍ وژنو په تړاو په تازه رپورټونو کې ویل کیږي چې د دې پیښې مشکوک بریدګر محکمې ته حاضر کړ شوی دی او د نیوزیلند صدر اعظم بیا د جماعتونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
خونځای مې تر نهم سیمه پورې ویلای دی، لسم سیم ته درېمه نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي پړه خپل وړاندیزونه کړې دي. خو دا کمیسون بیا هم په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه وړاندې شوه. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی تصدیق بکنند، محلات نظامی
خوبی باید ملکی خلق لپوزیان و ملکی سیمی لپوزی محلونو تفکیک کرد. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته ښځې او ماشومان مشکل کړي. یو بلکار چې حکومت یې کولای سي دادی چې د هغو کسانو سره جدي برخورد وشي چې د ملکي تلفاتو سبب کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړي علي اکبر قاسمي هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګونه روی همیشن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمی وویل وسوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ار کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکی تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه ولسمشر ته وسپارله. په خبر پاڼه کې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي وو چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څیړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې 24 ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې دا عملیات په ننګرهار، میدان وردګ او پکتیکا کې شوي وو. دا یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې 14 ښځې او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوې ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو په اړه تحقیق وکړي چې د ملکي تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبري د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو نشتوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکي مسؤلیت کلنای رپورت خپور کړ. د رپورت له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان هم وو وژل سوي او تر 1000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
د فرشتي جلال سي پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وي په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکانو په مرګ ژوبل اندېښنه لري او د دې مرګ ژوبل د مخنیوي لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړي. د بل لور ته پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه وړاندې شوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پرون ماښام 14 وشو چې د امن نظم د کندک مشر حاجي زمری خان پکې وژل شو. فرشتي جلال زی په دغه کندهار د والي لویان عزیز احمد عزیزي سره مرکه کړې او په پیل کې د پیښې د څرنګوالي پوښتنه ورڅخه کړې ده. خاغلی عزیزي ویل
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اړوند ګل کلا چې په سیمه کې پر یو مشهور کومندان چې مخکې د ارغنداب ولسوالۍ کومندان حاجي زمری وو او دا محل په یو کټ کې دند درلودل دی او کټ کومندان چې د شارع کټ په نامه د هلته دغه کټ کومندان وو 14 وسوال مخالفینو پرده باندې کړل دی په دغه ګل کلاچ کې د دې باغ او د دې په دغه باغ کې وو د نور ملګرو سره کله چې د باغ څخه راوځي په موټر کې کښې مې د سړک غاړې مین انفجار باندې کوي. خپل عزیز مرای او ورسره دوا ملګری او یو ساتونکی د لومړني معلومات له مخې هغه په شهادت رسیدلی دی. کومندان زمری مخکې د ارغنداب ولسوالۍ کومندان وو، د زیات نفوس لرونکی کس وو او دا محل د یو کټ کومندان وو چې هلته یې وظیفه مخته وړله. دی په شهادت رسیدلی دی. د ده سره دوه نور ملګري او یو ساتونکی هغه هم شهیدان شوي دي. هغه شهیدان دا محل میرویس وزیر روغتون ته راوړي او هلته به معلوم شي چې د ده سره دوه ملګري کم ملګري وه او هغه به وروسته روښانه شي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کم ملګري وه.
نو تاسو څه فکر کوئ چې په کندهار کې دغسې حملې به څوک کوي؟ آیا دا به د طالبانو کار وي یا به دا داخل کې د سیاسي رقابتونو مسله وي؟
سوال مخالفین قومی مشران زموږ سربازان هغوی په شهادت رسوي. دا ټول ته معلومه خبره ده. عزیز مرۍ ډېر زړور ډېر تجربه لرونکی قومندان تیر شوی وو، د ښه تجربې خاوند وو. پر ده باندې دا یوازې اول برید نه وو چې سوال مخالفین ورباندې وکړي. له دې څخه مخکې څوځله پر ده باندې بریدونه شوي دي، ځانمر کې پر شوي دي، خو دی به ورڅخه روغ وتلی په ځینو پیښو او چاودنو کې دی سخت زخمي شوی هم وو. بدبختانه سوال مخالفین خپل هدف ته ورسېدل او دوی په دې بریالي شول چې دی په شهادت ورسوي.
په کندهار ارغنداب ولسوالۍ کې د امن نظم د کندک د مشر د وشل کېدو په نامو د کندهار د والي دی ویان عزیز احمد عزیزي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. دغه راز په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د همدې خپرونې په دوام کې دا هم اورئ چې په نیوزیلینډ کې پر دوو جماعتونو د برید مشکوک عامل او دغه راز هغه کس چې ویل کېږي لسګونه مسلمانان یې په جوماتونو کې وژلي پرون محکمې ته حاضر کړی شو. د نیوزیلینډ صدر اعظم هم بیا ډاډ ورکړی چې په ټول هیواد کې به د مسلمانانو د جوماتونو ساتنه کوي. اوس له اجمل ان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په خاص ډول د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د وروستیو خبرو په نتایجو لیکنه کړې چې سرلیک دی دا له افغانستان څخه د پشاکېدو شیبه نه ده. لیکنه کې ویل شوی طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش غواړي او د امریکا متحده ایالات بیا د دې ضمانت غواړي چې طالبان به اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاوره دي د ترهګرو ډلو لخوا وکارول شي او دا چې له افغان حکومت سره به یو سیاسي جوړجاړی کوي. د لیکنې لیکوال وایي موږ شکاکو بولی خو موږ په دې اړه چې آیا طالبان په خپلو ژمنو ودرېږي او کنه ژور اندېښنه لرو. د سولې د تړون لاسلیک او بیا ماتېدل د لیکوال په وینا د امریکا په تاریخ کې مخکې هم پیښ شوی دی. د واشنگتن پوسټ د لیکنې زیاتوي تیر میاشت ولسمشر ټرمپ وویل طالبان په افغانستان کې له جګړې ستړي دي خو د لیکنې لیکوال وایي مقتدا سینه ښکاري. طالبان تر بل هر وخت په ډېره انرژي کې دي او دا مهال د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې له بریدون راورسته د افغانستان پر زیاته برخه واکمن دي. لیکوال وایي موږ داسې کومه نه خنیخانه هم نه ګورو چې طالبانو د خپل نظریات معتدل کړي وي او یا د دې ته چمتو وي چې څو ګوندي ډیموکراسي ومني. د ورځپاڼې په وینا طالبان اوس هم د هماغه څه په لټه دي چې تل هڅه کوله او هغه پر ټول افغانستان بشپړ واک لرله او د یوې ډلې واکمني ده. واشنگتن پوسټ د طالبانو پر یوه بله ژمنه هم شک څرګند کړی او هغه د القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول دي. لیکنه وایي د دواړو ډلو له یو بل سره لسیزې اوږه پر اوږه جګړه کړې، د ځینو ماشومانو له یو بل سره ودونه کړې او دواړه ډلې یو ډول مفکوره لري. لیکوال زیاتوي طالبانو چې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو له عواقبو سمدستي وروسته له القاعده سره اړیکې پرې نه کړې په راتلونکي کې به هم دا کار ونه کړي. دا واشنگتن پوسټ د دې لیکنې لیکوال پوښتنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل که د سولې د یو تړون برخه هم وي څه نتایج به ولري. لیکنه خپله د همدې پوښتنې په ځواب کې وایي طالبان به بیا واک ته ورسیږي او القاعده شبکې ته به خوندي ځالي ورکړي چې یو ځل بیا په امریکا کې اهداف په نښه کړي. د لیکوال په وینا د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به طالبان ښایي په یو کال کې د کابل دروازې وټکوي او القاعده شبکه ښایي له دې وروسته په دوه یا درې کلونو کې په امریکا کې بیا د بریدونو جوګه شي. دا د لیکنې لیکوال د امریکا حکومت ته له څو وړاندیزونو وروسته د لیکنې په پای کې وایي موږ پر دې باور یو چې موږ افغانستان څخه ووزو د افغانستان ستونزه به په موږ پسې کور ته بیا راورسیږي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د طالبانو سره د امریکا د مرکچي زلمی خلیلزاد په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر انتقادونو لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو خپله غوسه پر یو ډیپلوماټ متمرکزه کړې. لیکوال وایي افغان مشران په بیلابیلو کچو له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې په هڅو غوسه دي خو د لیکوال په وینا دوی دا غوسه پر یو شخص زلمی خلیلزاد راټوله کړې. په دې لیکنه کې په دوحه کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو اترو پر څرنګوالي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د انتقادونو سربیره د خلیلزاد پر پخوانیو ماموریتونو د نورو نظرونه هم اخیستل شوي او په یوه برخه کې د منتقدونو له خولې د زلمی خلیلزاد هغې یوې لیکنې ته اشاره شوې چې په 1996 میلادي کال کې په واشنگتن پوسټ کې ښکړې وه. هغه مهال چې زلمی خلیلزاد د ران کارپوریشن په څېړنیز مرکز کې څېړونکی و په دې لیکنه کې امریکا هڅول چې له طالبانو سره اړیکو کې ښکیل شي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر محمد عمر داوزی پرون په تهران کې له ایراني مقاماتو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړلې. په دې اړه تفصیل د واصل وصال پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا له ایراني چارواکو سره د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د لیدنو کتنو خبر ورکوي او د لیدنې کتنې مهمې بولي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمېنې تهران ته تللی دی. د دې شورا ویان احسان طاهری د شنبې په ورځ له ایرانه په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې ښاغلی داوودزی او ورسره پلاوی د خپل سفر په لومړی ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دی. نن د ښاغلي داودزی او ورسره پلاوی د سفر لومړی ورځ وه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر او سیاسي مرستیال سره مفصل مجلسونه لرل چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په برخه کې د دغه هیواد د ملاتړ د جلبولو او افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په اړه خبرې وشوې. د ښاغلي تایری په خبره دغو ایراني چارواکو د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت او د سولې په بهیر کې د افغانانو له دغه دریزه د ملاتړ ژمنه کړې ده. دی وایي د محمد عمر داودزی په مشرۍ پلاوي ایراني لوري ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم مفصل معلومات ورکړي دي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی له دې وړاندې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي. له چینایي او پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د سولې علي شورا ویلي چې اسلام آباد او بیجینګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې سوله ملي، سیمه ییز او نړیواله باد لري او ښاغلی داودزی د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسؤلیت لري چې دغه اجماع نوره هم پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکنی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولی شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
هغه وایي ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای سي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅه وسي څو وکولای سو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د یوې اجماع په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي.
د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت زیات چټک شوی. په تیرو څو میاشتو کې په 15 پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ترسره شوې چې د دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې ښه پرمختګونه هم شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمی امر بلل کېږي چې افغان حکومت او د سولې علي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړې دي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نیوزیلند کې پرون هغه وګړی محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې پر مسلمانانو ډزې وکړې او لسګونه کسان یې وژل او ټپیان یې کړل. د محکمې خونې ته د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم ورغلي وو. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې یو افغان الاصله وګړی هم وچل شوی او درې نور زخمیان دي. د نیوزیلند صدراعظم پرون سهار د مسلمانانو له ټولنې سره د خواخوږۍ لپاره د حملې سیمې ته ولاړ او د قربانیانو د کورنیو غړو ته ډاډ ورکړ چې پولیس به ښه امنیت وساتي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د نوی زیلند صدر اعظم جاسیندا آردن خپل پولیسو ته سپارښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د جماعتونو امنیت تر هغه ونیسي چې د خطر امکان له منځه تللی وګڼل سي. هغه دا خبرې پرون په کرایست چرچ ښار کې وکړې. د نوی زیلند په کرایست چرچ ښار کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره ورغلي وو حمله وشوې. په دې حملو کې 9 مسلمانان ووژل او 9 تنه زخمیان شو. د نوی زیلند صدر اعظم پرون د مړو او زخمیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره کرایست چرچ ښار ته ولاړه. جاسینډا آردن د نوی زیلاند د مسلمانانو ټولنې ته د درناوي لپاره تور کالي اغوستي وو او تور پوړنه یې پر سر کړی وو. د نوی زیلاند صدر اعظم د هاګلی کالج په نوم ځای کې د قربانیانو د کورنیو غړو او ملګرو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت به یې ښه سي. صدر اعظم آردن وروسته په کرایست چرچ کې خبریالانو ته وویل
The concern focused predominantly on the burial process.
اساسي توجه زموږ د مړو خاورو ته سپارلو ته ده څو په دود دستور ترسره شي. پولیس د قربانیانو له کورنۍ سره په مستقیم تماس کې دي او هڅه کوي چې د هغوی د تمې سره سم کار وکړي. د نوی زیلاند د ټولو جماعتونو د امنیت لپاره اضافي پولیس ګمارل شوي دي. په نوی زیلاند کې د یهودانو ټولنې د شنبې په ورځ چې د هغوی خاصه مذهبي ورځ شبت وي خپل عبادت ځایونه نه پرانستل. د نوی زیلاند صدر اعظم پرون د کرایست چرچ مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هر مرسته ورسره وکړي. د لندن ښاروال صادق خان د جمعې په ورځ په کرایست چرچ کې تر حملو وروسته بی بی سی ته وویل چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې ښار د جوماتونو شاوخوا ته امنیتي ځواکونه زیات کړي. په کرایست چرچ کې د مسلمانانو پر ټولنه د وروستیو حملو له امله د نړۍ په کچه عکسالعملونه خپاره شوي دي او دا پیښه غندل سوې ده.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره په نن سمو په زما کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لاس
لري فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو یو 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسې زم غغله ازادي رادیو اوري او اوس هم په مخ کې د دې سات د مهم خبرونو لنډیسه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکي تلفاتو اداوي په کې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات له ده سره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه پرون د مارچ په 14 د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. په فاریاب کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فلم د لرې کولو کمپاین پیل کړی. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو لرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل واټ په ایران کې په 10 کال زندان محکوم شوی دی. د نوموړي وکیل ویلي چې مایکل واټ د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنئی ته د سپکاوي او په انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. د وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي ایلټ ابرامز د مارچ په 13 او 19 په روم کې د روسي د بارني چارو له مرسیال وزیر سرګیری یابکوف سره خبرې کوي. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان چې یو شمېر سیاسي بندیان او د هغه د حکومت مخالفان هم پکې شامل دي د نوروز په مناسبت خوشي کړي دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. د دې خبري مجلې پاتې برخه کې د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
زمانم شرفزاده فعلاً کابل خار کې ټیکسی وانی کوم. څومره وخت شو ټیکسی وانی کوي؟ یار یو شپږ کال خو شو ټیکسی وانی کوم. څنګه کار دی دا ټیکسی وانی؟ ولا خانه خو بس ذلیل کسب ده. داسې کسب نه ده چې آینده ته د پلاس چی شاید شي دینه بیا هم گزاره کوي. ښه ده ژوند خو دې پیچلیږي نو. او ژوند پیچلیږي ژوند نه بس الحمدلله الله ناراضي. ښوونځی دې ویلی؟ ښوونځی مې تر 9 سمه پورې ویلی ده. 10 سم ته درېمه نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خودم. ولې نو؟ ولا یو کس بس هغه رته ویلی زما یو دنیا کتاب هغه یو کوته هغه کې لیکلي وو چې انسان وژنه ناروا ده. بس هغه رته ویلی دا د کفارو مکتبونه دي ته مزه. ښه نو بیا ته څنګه ومنله دغه خبره؟ ولا خو هغه عالم ما ویل دا به رښتیا وایي نو. بس ما ویل دغه د کفارو مکتبونه دي هغه ویلي باید مسلمان وژنه ناروا وبولي. دې دنیا کې لیکلي دي چې انسان وژنه ناروا ده. بس ځکه مې خبره ومنله راووت.
هغه کس چې تاته دا خبره کړې وه دغه اولادونه درس وایي ښوونځي ته ځي؟
و هغه درس وایي پاکستان کې کالج کې دي. لورګان هم کالج کې دي زامن هم مکتب کې دي. عمل سکول ورته وایي که مکتب ورته؟
نو ته دا خبره نشې ورته کولی چې ولې ما ښوونځی پرېښودو سي په خپلو وایه
نشته کنه چې وی ګورم هغه پاکستان کې ده موږ دلته یې ورک ده نو.
پښیمانه یې چې ښوونځی دې
پرېښود؟ پښیمانه یم ډېر پښیمانه یم. والا
خو اوس هم ځوان یې کولی شي بیا ورشي ښوونځي ته؟
والا اوس نه کېږي وروره. بس ایل د نفقه غواړي چې ښوونځی وي. هغه څنګه
څومره وخت کاروبار کوي؟
د ټیکسي کاروبار. بس ته به 2 بجې 6 بجې راوځي ماخام 8 بجې 2 بجې 9 بجې دسې کور ته ځو بیرته.
میګټه څومره کوي؟
بس 1200 2500 3000. ورځ ورځ ده نو.
ماشومان به درته انتظار وي چې ورځي؟
ولا خامخانو
خوشحالیږي څه ورته اخلي؟
او خامخا یو څه ورته اخلو نو چې ورشو څه خوشحاله شي. ترافیک سره مونډی والی څنګه ده
یار ترافیک سره بس خین و اسنادونه لیسنس پاک دی چې وکړه پاک شي بیا تیر پازاب وی ولا
چې وخت تیر شي
چې وخت تیر شي لیسنس یا ونه لري اسنادونه دی باقی شي وخت تیر شي بیا ډیر پازاب ول
خوشاله ل خپل روزګار ل خپل کار
ولا بیخی الحمدلله په دې حالم شکر ده نو خوشاله ونی سن سبو
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او په روانه خبری مجله کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او حکومت ته د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه خپل وړاندیزونه کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پوځي عملیاتو کې د ملکی افغانانو د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ په غونډه کې د امنیتي ارګانونو مشرانو ولسمشر ته د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یو طرحه هم وړاندې کړې ده. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې وخت